وخته سهار لس بجې د مشال رادیو نظمو خاک په میډیم ویو شپږ سو یویش باندې اوریدونکو په دې دویمه خبرونه کې هم زه نجیب عامر ساسو کور به همدا یو ساته خبرونه ده چې په لومړۍ نیمای کې تاسو له خبرونو وروسته رپورټونه اوریدئ شئ او په دویمه نیمای کې روښانه مستقبل خبرونه درته لرو. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن له مظاهرو څخه نه ډاریږي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 2.5 زرو ته راټیټه شوه او په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې 2 میلیونه کسان مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاریږي. شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل اپوزیشن ګوندونه کول شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهری وکړي، خو کاغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي ویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوی ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ اعلان کړی چې د جنوري په 19مه به په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. د یاد غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14مه په لورلای کې جلسې ته د وینا پر مهال ویل وزیر اعظم عمران خان به رومرو اقتدار پرېږدي، ځکه چې د پی ډی ایم په موجودګۍ کې به تحریک انصاف ته ګرانه وي چې په ملک کې حکومت وکړي. د پاکستان د قامی هوایی کرخې پی آی ای ویاند وایي د ویتنام د یو شرکت پیریکرین سره قانوني شخړه د لندن په یو عدالت کې روانه ده او د ملیشیا عدالت د یو طرفه فیصلې په کولو سره بوئنګ 1 په کوالالمپور کې درولې ده. عبدالله خان دا څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال لډیو ته وکړې چې له کوالالمپوره اسلام آباد ته د پی آی ای مسافر وړونکې الوتکه چې پکې 168 مسافر سپاره وو پرواز ته پرېنښودل شوه. نوموړی وایي د پی آی ای قانوني ټیم به دا مسله زر هوار کړي او هغوی به راتلونکې اونۍ کوالالمپور ته لاړ شي. د عبدالله خان په وینا د ودرول شوې الوتکې مسافر په یوه بله بهرنۍ الوتکه کې پاکستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې 2.5 زرو ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریسټوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان ځواکونه په خپله امنیت نیولی شي او د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې به هم ورسره دوام ولري. په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره پرون له 2 میلیونو څخه واوښته. دا شمیره د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا اعلان شوه. د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال انتونیو ګوترش ویلي دا یوه زړه بوږنوونکې شمیره ده. په امریکا کې منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي د جنوري په 6مه د واک له ترلاسه کولو سره سم به هغه د ناورین سره د مبارزې د فدرالي ادارې کارکوونکي او ملي ګارډ د واکسینو د مرکزونو جوړولو لپاره موظف کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کووېډ 19 د واکسینو لړۍ لاغي وروسته اغیزمنه شوې چې امریکایي درمل جوړونکې ادارې فایزر او دغې جرمنۍ همکار ادارې بایو انټیک اعلان وکړ چې هغوی په موقتی ډول اروپا ته د واکسینو لیګل کموي. فایزر کمپنۍ ویلي هغوی د 2 بلیونه خوراک واکسین تیارولو لپاره اړ دي چې په بلجیم کې خپله فابریکه پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو لخوا پرون خپور شوی یو راپور کې ویل شوی په تیرو 2 لسیزو کې د نړیوالې کډوالۍ کچه لوړه شوې ده. راپور وایي په 2000 کال کې دا شمیره 281 میلیونو ته ورسېده، کومه چې د نړۍ د ټولې آبادۍ 3.6% تشکیلوي. خو د لومړنیو انګیرونو له مخې کېدای شي تیر کال د کورونا وایرس له وجې د کډوالۍ په شرح کې 2 میلیونه کمی راغلی وي. د ملګرو ملتونو راپور لیکي چې د نړیوالو کډوالو په 3 کې 2 برخې په 20 هیوادونو کې استوګنه لري. امریکا په 2000 کال کې د 1.5 میلیونو کډوالو کوربه و. دا په نړۍ کې په کوم هیواد کې د کډوالو تر ټولو لویه شمیره ده، کومه چې د ټولو کډوالو 18% جوړوي. په جرمني کې نږدې 14، په سعودي کې شپاړس میلیونه، په سعودي عرب کې دیارلس میلیونه، په روسیا کې دولس میلیونه او په برتانیا کې نه میلیونه پناه غوښتون کې موجود دي. په 2000 کال کې هند دغه هیوادونو په سر کې و چې زیات وګړي په نور هیوادونو کې ژوند کوي. اتلس میلیونه هندیان دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. د خبرونو پای خبرونه مو د مشال رادیو نام اوریدل. اوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې تاسو لپاره ریپورټونه لرو او بیا وروسته روښانه مستقبل خبرونه اوریدئ شي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د جنوري په 19مه د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې ځنډیدو پر ضد د انتخاباتي کمیشن ودانۍ مخې ته د مظاهرې اعلان کړی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تحریک انصاف د سیاسي حلو تلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهرنیانو پیسې ترلاسه کړي. دا قضیه له 2014 کال راهیسې په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوی. د ګوند بهرانی تمویل قضیه څه شې ده، ولې مهمه ده، او که پر یو ګوند ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلای شي؟ پامیر ساحل د پښتنې ځوابوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نو، خو ګوندې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې په وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي حلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واځي تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوری ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیزې ادارې پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وي چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټه جوړه کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانون لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنی لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړې دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او دهغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جالي شرکتونو لاري په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالې یا هونډې له لارې هم پیسې لیږدولې وي. د حوالی او هونډي لالاري د پیسو لیکت پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کېدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وای په حواله کې وستون زده ده چې یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه خي، چې پکې دا شک پیدا کېدای شي چې لیکدونکي کس پیسې لکومه تر لاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلی تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې معلومې او قانوني دي. د بهرني تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډېده او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریض تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا جہاں پہ ثاقب نثار صاحب نے
ثاقب نثار دا قضیہ بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1350 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې په خواني حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډیده، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کرکتنې کمیټه جوړ کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوي وي. اوس د کرکتنې کمیټې خپل کار ته دوام ورکړي.
په عین حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره ترلاسه کړي وي.
لومړی خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړې هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهل کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 2/5 او 3/5 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لاپس سخت شو، ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمہواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وخی. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنۍ وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند رنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورٹ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند ډنګولای شي. خو قیوم صدیقی ته نخ کاری چې د تحریک انصاف د بهرنی تمویل موضوع به تر هغه حده لاړ شي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14مه انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوو شرکتونو لاله چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوی د هغه ذمہوار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کار یې کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانونه لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي حل ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د قومي هوائي کرخي پی آئی اي یو الوتکه د ملیشیا چارواکو پرون په کوالالمپور هوائي ډګر ودروله. راپور نه وایي دا الوتکه ځکه ودرول شوې ده چې د ویتنام د یو شرکت نه پوروړې ده. د پی آئی اي ویان عبدالله خان وایي د یاد الوتکې مسافر په یو بهرنۍ الوتکه کې له کوالالمپوره اسلام آباد ته استول شوې دي. نوموړی زیاتوي چې هغوی د مسالې د هوارې لپاره ډیر زر یو ټیم ملیشیا ته استوي. له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راپور راکوي.
په 15 جنوري سحر د ملیشیا کوالالمپور څخه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان قومي هوائي شرکت یو الوتکه بوئنګ 777 نیولې شوې ده. چارواکي وایي چې د پاکستان د قومي هوائي شرکت د دې الوتکې د ویتنام یو شخصي کمپنۍ پیریګرین خواوشا 44 میلیونه ډالر اجاره نه باور کړي. دا الوتکه چې د کوالالمپور نه اسلام آباد ته روانه وه او یو 128 مسافر پکې سفر کولو. د کوالالمپور هوائي ډګر چارواکو الوتکې ته د هوائي ډګر څخه الوتو ته نه د پریخودي او نیولې ده. د پاکستان قومي هوائي شرکت ویان عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د الوتکې د اجاري قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده. خو د ملیشیا یو عدالت یو طرفه فیصله کړې ده. د فیصلې له امله الوتکه په کوالالمپور کې نیولې ده. د پی آئی یو الوتکه چې د کوالالمپور نه پاکستان ته راتله الوتکې ته اجازه ورنکړې شوه. موږ ته ویلي دي چې د ملیشیا یو عدالت په وینا اجازه نه ده ورکړي. د الوتکې د اجاري قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده او د تیرو شپږو میاشو راسي قضیه روانه ده. خو دغه کمپنۍ په حق کې د بل هیواد عدالت فیصله اورولې ده. د پی آئی ویان عبدالله خان زیاته کړه چې د پی آئی قانوني ټیم به ډیر ژر دا مسله حل کړي. پی آئی اے با وستغه مسئلہ پا قانونی ڈول دا پاکستان حکومت اٹارنی جنرل او پا سفارتی ڈپلومیٹک چینلونو کارولو حل کوي. دا پی آئی اے قانونی ٹیمبا دا یکشنبه رستو پا ملائیشا کی دا قضیه ګوري او منگ با ډیر زر دا مسئلہ هوا رکڑو. دا پی آئی اے ویان وایی چی دا پاکستان دا قامی هوائی شرکت الوتکی دا بندیز رستو دا دغ الوتکی یو سل وشپی تا مسافر دا بحر حیوات پا یو الوتک کی پاکستان تا استولی شوی دی. دا دین اولاندی پا مائی کال 2018 کې د اسلام آباد څخه لندن ته تللی د پاکستان قومي هوائي شرکت د دوو الوتکو کې نشئی توګه هیروئین ترلاسه شوی وو. په کال 2018 کې د لاهور نه لندن ته تللی د پاکستان قومي هوائي شرکت د یوې الوتکې د عملې د امنیت د اندېښنو له امله د لندن پولیسو لخوا نیولې شوی وو. خو بیا یو 100 ساعته وروسته پرېښودې شوی وو. پروس کال چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولي وو د هغې وروسته په هم 100 هیوادونو بندیز لګولی وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان د وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم د وزیرانو په غونډه کې فیصله شوې چې له 9 تر 12 تعلیمي ادارې د جنوري په 13 پرانیستل کیږي. همدارنګه له لومړۍ تر اتم کلاس پورې سکولونه به د فبروري په لومړۍ نیټه پرانیستل شي. د فبروري په اوله ورځ به د ملک پوهنتونونه هم یو وار بیا د محصلینو پر مخ خپلې دروازې پرانیزي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د کورونا د ټول بند له وجې د نومبر له 15 نیټې راهیسې بندې وي. شاهنواز ترکزی له پیښور رپورټ لري.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د 9 تر 12 ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13 پرانستل شي او د اول 9 تر 8 ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنۍ نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبای تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوه چې پکې دا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټه تعلیمي ادارې اول کولا وهي چې دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مې او جون میاشتو ته اړولي نو په کار ده چې دغه زده کوونکو امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس ورستو پریس کانفرنس کې وویل
کې جو 9 سے 12 9 10 11 12 ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
د وای چې نه هم لسم یو لسم او دو لسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبای حکومتونو فیصله کړي چې بغیر امتحان به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوی چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼ آبادی لري لکه کراچي، لاهور، پیښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرایط کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنې نیټې نه کولاویدونکي سکولونه کولاو کړو او یا نه، او دا حساب به پر روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وي او ویلي چې د 2021 د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. له دې وړاندې د کرونا د اولنې چپې په دوران د مارچ په 14/2020 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې وي او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کولاو شوې وي. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي وو، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کولاو شي. سوهیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال رادیو ته وو ویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو درې هغه سبق مو په سرسته زده کړی دی پړی بم کوله وس په دې چټن باندې موږ د څه خاپو چې سبقونه موږ ته نه خو درې شوی لکه دوه درې سبجیکټ دغه خو درې شوی دی وس په دې باندې چې کوم چټن را للی او د چټن نه پس ځین دی نو ایگزام ته موږ ایس تیارېم نه کړل لکه موږ ته استادان او سبقونه نه دی خو دی.
وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنۍ نیټه کولاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تاون سره به په خارونو کې د کورونا وایرس ته خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخستل کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د لسو تکنیکي او هنري زده کړو د تعلیمي ادارو لپاره 422 استادانو د برتۍ منظوري ورکړې ده. دغه فیصله د جنوري په 9 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صوبې د ټکنیکي زده کړو د ادارې ټیوټا په غونډه کې شوې ده. حکومت په قبایلی ضلعو کې ځوانانو ته د ټکنیکل زده کړو د ورکولو په موخه دا ګام پورته کړی دی. فرخند اسد رپورټ راکوي.
د صوبای حکومت د صنعتي، تکنیکی او هنري زده کړو د کمیټې او د بنو ناد واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پښتونیار خان د جنوري پر 15 مشال لیډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د هنري زده کړو تعلیمي ادارې فعال کړي.
پښتونانو دغه ماشومانو ته مونږ ټیکنیکل ایجوکیشن د چارو فیسیلیټو ته پروواید کیږي چې د خپل بهتر هنرمند زده کی او هغه نه پس د خپل کار کاروبار هغه جوړ شي وګداري دي جوړ شي. ګورنمنت پوسټونه مینه اوس کړی دي هغه به انشاء الله په ورني میرټ باندې کوم زبنګ ټیسټینګ ایجنسیانه دي هغه په تر با کینډیډیټ اپلای کوي.
پښتونیار خان وايي په قبایلی ضلعو کې د بیروزګاری شرح 11% ده او تر 20% پورې د قبایلی ضلعو سیدونکو دیاړي مزدوري کوي. په دغه کې 3% ښځې هم دي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قبایلی زده کوونکو د سازمان ټرایبل یوت موومنټ ویان عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي په زیاترو قبایلی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو ادارې نشته او په کومو سیمو کې شدي هغه فعال نه دي.
ټیکنیکل ایجوکیشن هندل کوي دا وی ډایریکټر سره موږ ناس کیو د دې متعلق دا وی سره خبره کړي. تمره کولی موږ ته پته ده چې په میجارټي په سر سو په ډیسټریکټ کوم قبایلی ضلع دی باغې کې نشته دي. دا غي وینا سټوډنټ چې دي کنا دا سټل ډیسټریکټ راغړی او باغې کې دا پروګرامونه ولا ور کوي. دې کې سټوډنټ ته مختلف قسمه مسائل اپنی شي کنا او سپیشلی فیمل سټوډنټ دا دې خبرو مسائل اپنی شي.
په درادم خل کې د فاټا پهنتون د مینیجمنت ساينسز سانګي مشر پروفیسور ډاکټر مقصود حیدر د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته ول د قبایلی ضلعو سناس 3000 زده کوونکي دا وخت صبې په مختلفو تکنیکی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، خو په زرګونه نور د دغو زده کړو نه محروم دي. نوموړی وایي که په سیمه کې د تکنیکی زده کړو ادارې فعال کړل شوې، نو دا به د سیمې د ځوانانو بیروزګاري تر ډېره حده کم کړي.
بیروزگاری
خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو تعلیمي ادارې با په پوره ډول بحالوي او دغه ته به ټول سهولتونه ورکوي، خو د قبایلی ضلعو زده کوونکي وای حکومت د سیمې د تکنیکی ادارو د فعالولو دغلته د استادانو د بړتی کولو په دغو کې د داخلو د پروګرامونو اعلانات کوي، خو تر اوسه پکې عملی کار نه دی شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي چې د مرستو نشتون د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی د افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي له شپږو کلونو ډېره موده کېږي چې د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله دوی بې ځایه شوي دي. په خوست کې او شاوخوا سیمو کې ژوند تېروي، خو په دومره اوږده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د وزیرستانیو کډوالو د شته ستونزو د اساسي هواري لپاره کوم عملي اقدامات نه دي کړي. له خوسته نجیب الله لوخیل.
د خوست په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله ژوند او گزاره نور هم سخته شوې ده. په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ مشال راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میر عباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو راستیوکی
یواری پینشتا وسرا چې د دونه په وکو لړګای لړګای نشتا کنه ډیر په سوړه کې دی خیمه زړه شوی دی. خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې مشتا د زر نظر مشترا ده مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو مشترا ده په مخ راکای مواد شریکو کا شوی نه وي زر نظر د ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی.
د میشکیم کرینا دی وطنینه بزورینه د ارسا تبه بربوت شول وران شول بیا دغه خلک نه هیڅ پښتنه نه وسوله چې بار بار میز د پاکستان حکومت نه دغه اپیل دی چې د مهرباني وکړو چې په کومه طریقه سره وي چې میستا د غلیار خلاصا کو او بل د افغانستان حکومت چې کوم د میستر دغه همکاري وکړو چې زمای دی سوړه دغه واړی کې ویل کې جنکای مشمانه سره دلت په افغانستان کې مشتره مرسته وشي.
په ورستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستان یو کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنګ دیلارو دوی ته د بیر تستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشروي دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بدرینا په مشب سے باندې ایوار جی بیمور یو ورړا په ګلم خان ته چې ور سوال وا پاسه قسم د پکاچکه روړ تیرینار څه جوړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیدا پرېږ دي قدمه داخله مشرون یو ور د کی ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکه سره ملای شي د خبره دا څنګه کول نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستان یو کډوالو ته د 2000 زګیدی سکال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کې چې نوی کال لپاره هم دوی ته درستو تابعه وکي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
دبليو اف پی تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنوي لیست چې د ستنې دوه غوښتنه کوي دوی عریضه زمي مهمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
سم یو نړیوال رپورٹ په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د روان 2021 زیږیز کال د جنوري په شلمه د دې هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په حیث د څلورو کلونو لپاره د خپلې څوکۍ لوړه کوي. وار له مخه یې د خپلې راتلونکي کابینې د مهمو څوکیو لپاره کسان نومولي دي. په نوول شوو کسانو کې زیاتره د امریکا د ولسي خدمت اوږده تجربه لري چې خزی او نارینه دواړه پکې شامل دي. خود دغو کسانو لپاره د امریکا سینیټ منظوري هم شرط ده. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې مجید بابر وړاندې کوي.
د 2020 زیږیز کال د نومبر پر درېمه د امریکا د ولسمشری دوه انتخاباتو په نتیجه کې چې کله جو بایدن د خپل سیال او سنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابل کې اکثریتي رائے وګټلې، نو د نومبر په 23 د خپل راتلونکي کابینې د بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ لپاره ځینې کسان ونومول. نوموړي په هغه مهال وویل چې د دل خوا نومول شوي کسان په بحراني حالت کې آزمایل شوي او د اوږدې تجربې نوخت او فکر سختنان دي. هغه زیاته کړه چې یو داسي ټیم ته اړتیا لري چې لومړی ورځي د امریکا برم او وقار ساتلو ته چمتو وي او لړۍ سره یو ځای د ورپی خو چیلنجونو مخنیوي وکولای شي. جو بایدن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره 50 کلن انټونی بلینکن نوموله چې د باراک اوباما په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوه. بلینکن د جو بایدن باوري ملګری دی او له هغه سره یې له 2002 زیږیز کال څخه بیا تر 2008 زیږیز کال پورې د امریکایي سینټ په بهرنیو چارو کمیټه کې لنګدې کار کړی دی. پر دې سربېره بلینکن هغه وخت د جو بایدن د ملي امنیت مشاور په حیث هم کار کړی کله چې بایدن د اوباما په دوره کې مرستیال ولسمشر و. نوموړی د بایدن شان نظر لري او لنریوالو سره د امریکا د اړیکو په اړه رخت ټینګار کوي. داسې انګیرل کیږي چې بلینکن به د امریکا له ائتلافیانو سره هغه دردونه بیرته ورغوي چې د ټرمپ انتظامی پر مهال رامسته شوي ول. نوموړی د ناټو ائتلاف کلک ملاتړی دی او د روسیې د تیری پر ضد کلک دریځ لري. کله چې روسیې په 2014 زیږیز کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه ونیوله، نو پر دغه هیواد په بندیزونو لګولو کې بلینکن مهم رول لوبولی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د مرکزی استخباراتي ادارې CIA د مشرۍ لپاره 14 کلن ویلیام برنس نوموله چې له 1972 زیږیز کال څخه بیا تر 2014 زیږیز کال پورې په بهرنیو چارو وزارت کې کار کړی او د استخباراتي تجربې پر ځای پراخه سفارتي تجربه لري. د ده نومول د دې معنی لري چې هغه به د خپل دندې پر مهال له روسیې او ایران سره د امریکا سختې اړیکې کنټرول کړي. برنس د امریکا له 15 ډیموکرات او ریپبلیکن ولسمشرانو سره کار کړی دی. نوموړی د جارج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال په ماسکو کې د امریکا سفیر و او په 2015 زیږیز کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له ایران سره د نړیوالو قوتونو د ایټمي تړون تر شا د پټو خبرو یو مشر مرکچی و. داسې ویل کیږي چې نوموړی بعد دغه تړون چې ولسمشر ټرمپ په 2013 زیږیز کال کې امریکا ورڅخه وويستا د بیرته بحالولو ملاتړ وکړي. بایدن ویلی چې برنز د پسیر باور لري چې استخبارات باید غیر سیاسي وي. جو بایدن د امریکا د ملي امنیت مشاور سوکای لپاره 14 کلن جیک سولیون نوموله چې په تیر سره باندې نیمه پیړۍ کې به د ملي امنیت تر ټولو ځوان مشاور وي. نوموړي ته د بهرنیو چارو د پوها پسترګو قتل کیږي. سولیون هغه وخت د جو بایدن د ملي امنیت مشاور په حیث هم کار کړی کله چې هغه د اوباما په دوره کې مرستیال ولسمشر و. پر دې سربېره نوموړي د اوباما په دور کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنٹن د پالیسۍ د پلان مشر وو. داسې باور کېږي چې سولیون له بلینکن سره نږدې اړیکې لري او دواړه کسان به پر یو شمېر چارو له نږدې کار وکړي. نوموړی هم د بلینکن په څیر له ائتلافیانو سره د امریکا سړې اړیکې بیرته تازه کول غواړي. پر دې سربیره به نوموړی خپله پاملرنه چې چین او د کووېډ 19 ناروغۍ کنټرول ته کوي د ملي امنیت مشاور څوکۍ د سینټ منظوري نه غواړي. نو تمه ده چې سولیون به له هغه سمدستي وروستو خپل کار پیل کړي چې کله د جنوري پر شلمه جو بایدن د نوي ولسمشر په حیث لوړه وکړي. بایدن د امریکا د دفاع وزارت لپاره 18 کلن لوید آسٹن نوموله چې سلویخ کاله یې په امریکایي پوسټ کې دنده ترسره کړې. د نوموړي د نومولو پر وخت بایدن ویلي چې آسٹن باندې یوازې د یو منل شوي عسکر په حیث خپل مهارت او ستراتیجي پر مخ وړي، بلکې د امریکا پوسټ ته دا مسؤلیت ورکوي چې په ویاړ او عظمت سره د خپل هیواد استازیتوب وکړي او د خپلو خلکو خیال وساتي. د امریکا له قانون سره سم هغه کس د دفاع وزیر کېدای شي چې لږ تر لږه 9 کاله یې په پوسټ کې فعاله دنده نه وي ترسره کړې. د نوموړي لپاره اړینه ده چې له پوسټ څخه استثنا ترلاسه کړي. د دې وړاندې کانګرس په 2015 زیږیز کال کې جیمز میچس او په 1950 زیږیز کال کې جارج مارشل ته استثنا ورکړې وه او هغوی یې د دفاع وزیرانو په حیث منلي ول. کاسټن ومنل شو نو لومړی افریقایي نژاده امریکایي به وي چې د دفاع وزیر جوړیږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر په حیث 78 کلنه لنډا تھامس گرینفیلډ نومولې ده. هغه یوه حرفوي سفارتکاره پاتې شوې او د امریکا په بهرنیو خدماتو کې شاوخوا 15 کاله کار کړی دی. میرمن لنډا ډیر کلونه په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د امریکایي سفیر په حیث دنده ترسره کړې. هغه په پاکستان کې هم سفارتکار پاتې شوی او پر دې سربېره په سویټزرلند کې د ملګرو ملتونو په امریکایي ماموریت کې کار کړی دی. د میرمن لنډا نومول د جو بایدن د هغې ژمنې بشپړتیا ښیي چې هغه به یوه متفرقه کابینه ولري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو. د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د منور شاه سره یغه تاسو ته لپاره روښانه مستقبل خبرونه لري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوی کلتا د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانی مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي، بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې ونی په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپلې مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حکلمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل.
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېری محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې رااله. په 2010 کې بیا موږ د غیر لپاره لیجسلیشن وکړو. بیا موږ په نصاب باندې کار شروع وکړو. موږ اریجنل لینګویج اتارټي جوړه کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي هغې له قاعده جوړه کړه. هغې له ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د قتال یا د اشتعال مضمونونه یې پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی وو چې بس دا خو به قتال یا جهاد به وي او مرګونه به وي او دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړ چې د هغې نه توقع نشوه کېدی چې دا دې یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعہ باندې جوړ کی یا دغه سوچ جوړ کی. موږ باغی تعلیم یې د پاره موږ کمیټه جوړ کړه او تر دې راځه پوری پاغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په طالبي نصاب کې څه بدلون راوسته، سردار حسین بابک په دې حق له وویل، په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز، تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په غیر نصاب باندې کار وکړو. ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنگ لپاره مورچه ټاکلې و دی چې دغه دا برجنګ مورچه ای او ماشومان ته هم دغه تبلیغ کوو او په جماعتونو کې هم دغه تبلیغ کوو او معاشره کې هم دغه مذهبي جنونیت چې دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دینه جوړو. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنگ په افغانستان کې ټول نه سیوا خلک دلته تلل وو. دا دی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. په هغه کې موږ بدلون راوستو. بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شوبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډیره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل،
غټ غټ خدا ذکر دي چې تاریخ په حوالہ باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډیره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. دا چې د اسلامیات او د دینیات په حوالہ باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي نو هغه د ذاتي او سیاسي مقاصد لپاره کړي. هغه موږ منول د قران د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصول مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي لوم چې دی د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق و موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو. دغسې سوشل ساینسز موږ برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي، نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي، موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی، یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کی او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروری وګڼل؟ سردار حسین بابک په دې حق لوای،
کمی خودی دا خو لیجسلیشن او ظاهر خبره چې چا حکومت یې هغه لیجسلیشن کولی شي، هغه چینجز کولی شي، هغه اضافي مواد کولی شي. اوس دا خو بیا منحصره ده په هغه حکومتونو باندې چې د هغوی ترجیحات څه دي، د هغوی بیانیې څه ده، د هغوی ویژن څه دی، د هغوی نظر څه دی. نو د دغې خلکو نظر خو دا نه ده چې د خپلې خاورې له اونرشپ ورکړي، ملکیت ولا ورکړي، د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي، مالکان یې ځان وګڼي، مدیان یې ځان وګڼي. نو کمی زمن نه دی پاتې شوی. کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کې بیا حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي، نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړل چې لکه نن بیا په حیثیت قوم که تاسو وګورئ نو په هر حواله موږ رستو پاتې شو او موږ سره زیاتی روان دی. نو اوس خو بیخي یو داسې سوچ خلک په اقتدار کړی چې د هغوی سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی د هغې مدیان شي او هغه تاریخ تے عملی شی زمنگ نے کمے نے پاتی شے کمے خود دی جائے کلاغے کی زمنگ حکومت رانا کی
پا خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف پا دویم وار ہم صوبائی حکومت ترلاسا کرے او سردار حسین بابک پا دویم وار پا صوبائی اسمبلی کے دا اپوزیشن گڑے دے نموڑی نمو پختلی چے که پا تعلیمی نصاب کے ستاسو اصلاحات دا ولس پا گٹھا و نبیائی تاسو دا تحریک انصاف لخوا دا ختمولو دا مخنوی لپارا سوکلل
احتجاج کو لی گیا یو مثال دغی مخالفت کو لی گیا یو کنوینس کو یہ پدی خبر ہے پویا کو یہ پدی خبر ہے کہ سیاسی فیصلے نہیں دی دا خو تاریخی فیصلے دی دا خو کامی فیصلے دی دا خو طول عمری فیصلے دی خو ظاہر خبر ہے کہ پکم ایجنڈا اگئی حکومت تر راوستی شوی دی اگئی خو پابند دی اگئی خو اختیار نشتے دلکہ خو ظاہر خبر ہے بیالا کہ دا خو تالما یو مثال در دا خو آقا خلق من پیسم لوکی ناستے کہ اگئی کونسلران جدی منتخب شوی دا پر زرگون اولون اگئی دی چاور دا خو الولیس ملی ورکنی دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی ہوا دور مداخلت ہو دور اثر اندازی ہوا دور دلچسپی ہوا کہ اگئی غختل دا کہ دا نسم ترمیم دی رول بیک دی رول بیک کی من کو پختل بیانیہ نہ نہ ولاڑی کو پر من تو اقتدار کیو راغ بیانیہ من عملی کولا من ہم کم من تا پوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو دا دی خوری وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنڈا نہ دا کامی جنڈا دا او دا کامی جنڈا دا پار من پچار ولاڑی پڑاگا ولاڑی کو دنیا زمن آواز اوڑی باہر فورم بارے دے سملے دننم کو دے سملے باہر ہم کو
سردار حسین بابک تور پورے کر چے دا تحریک انصاف حکومت دا پختنو نمائندہ حکومت نہ دے نو زکا دا پختنو بورنی جبتا توجہ نور کبھی
پٹول دنیا کی تعلیم چدے مورنا جب چدے زما معشومان زما بچی بچیان چکم جب وئی باقی جب کی ولد تربیت ور کوم پکور کی ولد تربیت ور کوم پوجرے کی ولد تربیت ور کوم پجمات کی ولد تربیت ور کوم مذہبی تربیت ور کوم تے تعلیمی اداروں کے بس خود نہ سنگ پ مورنا جب کی نہ کوما پٹول دنیا کی چکم کام نہ کم جب وئی کم مورنا جب وئی باقی کے پ مفہوم باندے دیر پاسان پوئی دیر پاسان پوئی کہ مثال کدا کوان ترجمہ من خپل بچو ته پختو وای دا کو ته په انګریزی کې کومه نو دې په دور نه پوي خو د قران دا ترجمه کوم په پختو کې وته ترجمه کو تشریح وته کو تفسیر وته بیان کو نو ډیر په اسانه پوي دا چې هر سبجیکټ کې وته پختل مور نه جب چې خای نو هغه زده کړه کې دا ډیر په اسانه کې دي ډیر په اسانه کې دي نو سره تعلیم چې دا یو تر کې کې تعلیم خوری کی شعور خوری کی دکام بچی کی دی غد تربیت تر تربیتی یافتہ لوئی کی تربیت تاشان اخلی کا پا پردو چکو کہ اے با خپل معشومان ہوتا نپ ہوئی گیا غا سچ سنگ پوئی دل پکار دی پا خپل جبا کی مورانا جبا کی
دا چې عوامی نیشنل ګوند بیا صوبایي حکومت تر لاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره ست ترجیحات په پام کې لري سردار حسین بابک په دې حق له ویل
ان شاء اللہ کے خیری نصاب بالکل حقیقی مانو کے تاریخی دینی معاشرتی سائنسی بنیادی باندھے بین الاقوامی تقاضوں پرنا کے پمورنا جب کے بہت تعلیم خودنا لاگو کو ان شاء اللہ چپ اقتدار کے راشو کے خیری
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي نوموړي په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
نو زه به ول خپل ځان د خبره دې در تو کوم چې موږ هم د دې خاورو په ټارډ سکول لیکه پړه خلک یو شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو په دې ملک کې ستاسو ته د اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تیر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورنمنت سرکاري سکولونو سیستم او پرایویټ او د سرکاري پاکستان طریقې صاحب حکومت او زموږ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دادې چې هغه وایي چې په دې ملک کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی چې هر سړي ته ایکویلیټی یو برابرتیا حاصله شي هر سړي ته موږ اپرچونیټی موقع ورکو او هر سړي د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورنمنت د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځلې کوي خپل منډې تړې کوي او سره صوبې حکومتونه هم خپل ځان سره خپل لاس کې لګیا کړی سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پښتون یار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په طالبین نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
زمه تعلیم زمونږ نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 نه ورته 2020 پورې یو روانه ده. سلک زیات معمولی چینجز د حواله سره بزیر خبره ده کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالات او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې به کار پاره کې شوي. دا میجر ایونت په کې راغله یا یو نصاب هغه برابر روان دی رسلېږي. ګورنمنت خپل سټپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کته سلک شاته دور تلاش دی ان پی د ان پی نه شاته تلاش دی پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حواله شو هغه ته ملو شو دا غي سپیشل کار په دې باندې وګ چې بیمن کوالټي اډوكيشن خپل بچو ته پروواید کو.
نو موري همدارز ویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکم دا 1981 زما ډیټ اف برث او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. دا څه هیڅ قسمه خبره نشته خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضا او نظر هغه ته قتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبرو کوم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق او کوم سلیبس تو هغه کنه موږ ګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو په دې کې د سمک او د اسمان فرق دی. نو زیره خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې موږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته خو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم. نو شاید نن دور هغه طریقې یافتم دي او جدید هم دي او کزم هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شوم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید هغه لیول ته چرتم نه شر ستر چې کوم لیول به او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتون یار خان وای په صوبه کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ بلاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشاله خبره دادا چې ما درته چې انشاء الله په دې ملک او په دې صبح خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زمونږ د مشران او زمونږ د پارټي دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټول موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپرومنت راولو. موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي. نو شاید زه دا ویل شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صبح حکومت د دې صبح د مشرانو په ایورس لیبس هغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ ته هغه په دې کوشش روان دي چې به موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده
وای. تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتون یار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ موږ خپل دین اسلام درنا پلان دي. موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوې حسنه کوم طریقې کار دي کوم دغه نسبت سره کار دي. موږ د خپل د علاقې د کلتور د ریواج د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نک د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه او سره خیال ساتو. باقي بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کولو د پر خپل بچو ته به انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته خیو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پښتون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
باپک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی، زمونږ د کمیټې غړی هم دی، او زمونږ د صوبې د ایجوکیشن د منسٹر د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیره خبره ده کړی بھائی چې کوم ځای کې کمی به شوی. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره. زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی، هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی. زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی. زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي، اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پدی کے رزب بابک صاحب دا خبر رکھو مجھے مونگ سنگا اللہ پاک کی اپرچنٹی رکھ دے دا کسر کار شوے دے مونگ با داغے اپریشیٹ قول کہو کہ بابک صاحب پخپل دور کے کڑے دے کہ دا پاکستان تحریک انصاف حکومت کڑے دے رزب دا بابک صاحب تننا مینا کو مجھے دے زمونگ کا مشر دے مونگ میں شاء اللہ پشاری کا دا خپل مورنے جب دا پارا دیم دا دے جب پیداوار دے زم دا دے خورو دا دے جب پیداوار ما زمونگ منسٹر صاحب دا دے جب دا دے خورو پیداوار دے زمونگ دا صبح مشرم وزیر اعلیٰ صاحب دا دے خورو دا دے جب پیداوار دے دس یو قسم نشتا چاغه بدن اوئی چې یاره زه د خپل ژبې د خپل د مورنۍ ژبې د پر خپل کردار نه ده کومه.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لوی نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پښتون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم په کار دا ده چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکل شي، هر علاقه ټچ شي، هر علاقې ته خپل کردار په هر علاقه کې تیر شوی دی. خپل په تاریخ ما خبر درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب بشاید زما د خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کول او شوی د باچا خان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پہلا ټیچر او پہلا هیډ ټیچر هو. یو امیر ممتاز نوم وه او یو مقصود جان صاحب دغه نوم وه، وکیل د علی گڑھ نه فارغ وو. خلافت کانفرنس ټیم کې باچا خان بابا سره ملاقات شو. زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو، هغه ته ورکړي آزاد ہائی اسکول چرسدے کے اسکول کھلا کھڑے ہو. شکر الحمد للہ زه داغه کورنهم دا تعلق لرمه بنیادی زمونږ تعلق هم د خدای خدمتگار ته لیک نو وخت د حالات ته کځې وی نو موږ په دې باندې سنشته دي. او ما خپل د سلیبس بهتره خبره دادا چې دی وشي او زه یو سوال درته کوم چې زمونږ د روړ ته دا پکار و زمونږ د مشر ته پکار و چې دا کار دی بنیادی طور سره پاکه ټیم کړو چې کوم د دې په دې صبح کې گورنمنټ وکړه دا وخت او اساس د سوال د دینم دا کول غواړم چې خپل وخت خپل دور کې دی دا کار ودی نو کوم دا ټول سبه هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ ازادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ خسته وا یا د وخت د کوم عدالت کبیز یا جابرو د هغه خلاف خپل کردار ادا کړو په کار دا چې هغه خلکو باندې تاریخ په هټه مم دی لیکلی وا.
پښتون یار خان همداراز ویل غواړي چې د ټول پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعیاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو ترڅنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بشو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې موږ دغه مرسته وکړو، دغه ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو چې موږ نه بیا داسې حساب کتاب نشي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور د پرده نقصان سبب وګرځي. او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره ستاسو ته هم دا زموږ گزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ که زموږ بیسک فیسیلیټیز دي که زموږ سلیبس دی که زموږ مورنۍ ژبه ده که زموږ د ټیچر حوالې سره دی پالیسي ده او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی. موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې سبا کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چکم یو خو خپل بچی ده پر هر چړې په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستې مون کوشش دا دي چې بار دنیا خپل خو ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت او په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یو لیول سره ور.
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پښتون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212141. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې.